د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا درويشتمه د جون میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کیلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د ښاغلي حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي د تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وی اجمل حقیقي او د هغه ملګری مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګه زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اجنس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په انلاین توګه د تایلند په کوربتوب تر سره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یو ډله ټولګیوالو یې د ساينس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک شوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو شوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبېږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه د بیا ژوندۍ کولو لپاره خبرو ته حاضر سی. رافائل گروسی له سی ان ان سره په یو مرکه کې چې پنون خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هوادي بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 28 څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوځ دغه پخوانی سرتیری په سیوري دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سه‌شنبه ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیګ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وسام په مکړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګریډ په اساس پر اتلونکو چلی رښتو ساتونکو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لور یې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه ولس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه شل. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 21. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 20.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. طالبان وایي
د دې نام دا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د بلخ هوایي ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ دې هم له افغان وګړو سره مرسته وکړي. په کندز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړی. دا هم وری چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک وایي طالبان هڅه کوي د جوړیدونکي جرګې لپاره خپل خواخوږي کسان وټاکي.
او هغه کسان کی چې اسلامي امارت ته یا تابعي وي یا د اسلامي امارت غړی وي.
دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سهارنی خبری مجله ته مو په سلامونو هرکلی کوو. ورزو دراپورونو برخې ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل
I have come here
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خملاتو وکړو.
اغلی کلیمنس د افغانانو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو د حقونو په تضمینې دوه ټینګار وکړ او ویل خزي باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مالکیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې جګړو وچکالی او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو ان ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو ان ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې ارمشاد پره تر ټولو زیات همکاري موږ تر کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه دو او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې مرسته جری وساتي.
یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه وینزویلا ورسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوی خلک لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه نا وخت د بلخ د هوایی ډګر دوه تخنیکی کارکونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیښه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خونړی بریت شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایی ډګر پر کارکونکو بریت سوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایی ډګر پر کارکونکو د زخمن لخوا بریت ترسره شو چې بدبختانه په دغه بریت کې د آیات هوایی ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان
ټپیان دي. د ټپیانو صحی وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مخال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور پر لورې د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب راوختي چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ دی. د سیمې او نړۍ اکثرو لویو هوایي شرکتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیسې تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایي ډګرونو ته الوتنې نه دي پیل کړي، او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکوونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا وایي چې د هوایي ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو یو شرکت سره هوکړې ته ورسېد چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیچ یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکوونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې کړي وو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
در پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړي او لنډي هم غوښتنه کړي چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړي. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس دریم هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا آن ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستنګزي راپور جوړ کړي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم جاته کړي، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپل افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونا چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه د دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. سی په اساس د پاکستان حکومت په څلیرویشتو ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځنی ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو کې هم څه باندې 1,24,000 کسان له کابل په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیسته د کډوالې په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې، او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
د کندوز ولایت ګڼ اوسیدونکو شکایت لري چې لایوي خو سشکل په دې ولایت کې د غنمو حاصلات اتیا سلنه کم شوي، بل پلو لدې ولایت څخه گاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندیشمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندوزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بې وزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواده بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي، نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکي احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل، ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلې خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي دا اوس اوشتې رسېدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسئلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغی کیږي غنم روان دي غنم بیخی دسی مسلمانان دي چې یو بوجی وړن لري په کور کې نه غنم پالل می کې پاشل پاوي کې یو پټي ام نه لري اول زم پاوي کې یو جریب نه لرم اغلل می کې می پاشل ووڅو اسلامي امارت دغه واړم چې دغه غنم د کوچاغی غنم بنسي
دی دوی د خبرو لمخه تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو خو سش کال په ورته مده کې یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوې دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړی دی د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وستونکې درشکلن حسیب الله وای
امروز ما شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موگ او تاسو گورو چی پا دیورسته او که در غنمو او در ورو قیمت زخت زیاد لوڑ شوه ده بلخوا بیا یو شمیر سوداگر غنم نورو هوادونو تا قاچاق کوی او یا احتکار کوی هیلمنیو چی حکومت در غنمو در قاچاق او در احتکار کونکو مخوونی سی
د کندز در چهردر ولسوالی یو وستون که دین محمد هم لور تا سنز شکایت کوی
پروسکل دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خاصه په 250 او یم خاصه اوس یې اخلو په 350 شو په غنم اخسي وو دي جربريږي زی دا دور زی راتاو کول غنم را لبیر ته 300 بوته 50 شو په فرق وکاو خو پرون سهار خوشی سول نن بیا بیرته غنم لا شلو بوته 300 شلو ته
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وای د غنم د قاچاق مخنیول شوې ده
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مجد کرنی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوي دی
د دی ولایت یو شمیر وستونکو په داسې حال کې لدی ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپل اندېښنې مطرح کوي چې لدی وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د کونړ پوهنتون یو استاد ادعا کوي چې طالبانو له دندې ګوښه کړې. دی وایي طالبانو د نظام د تخریب په تور له دندې لرې کړې په داس حال کې چې هیڅکله یې دا کار نه دی کړی. بلخوا د ننګرهار پوهنتون یو استاد چې تازه له هېواده وتلی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کال په سر کې له تدریس او پوهنتون ته له تګه منع سوی او بلاخره د افغانستان پرېښېدو ته مجبوره سو. نورحال په دې راپور کې
استادان به هڅه کوي چې د هېواد څخه بهر ته لاړ شي یا که د هېواد څخه بهر ته نه ځي.
د کونړ پوهنتون استاد رحمت الله زاهد دی چې د خپلې دندې د لاسه ورکولو له امله شکایت کوي. استاد زاهد ادعا کوي چې د طالبانو په مشرۍ د یاد پوهنتون رهبرۍ پر فیسبوک د نظام د تخریب په اړه د لیکنو په تور له دندې ګوښه کړی، هغه څه چې دی له حقیقت لري بولي.
داسې یو شی چې هغه د مخالفت وګڼل شي، نه زما په لیکنو کې شته نه زما په ویناو کې شته، دی فقط خپل ځان دپاره د یو بهانې د جوړولو او د خلکو په سترګو کې د خزلو د شیندلو په خاطر باندې دغه وروستنۍ څرګندونې چې زما د لیک په سپیناوي کې کړي دي کړي، دغه ټول دروغ او تهمت د الزام د زما سوشل میډیا دی وکتل شي تخریب سمانه لري او یا منفي پروپاګاندا. که یو شی غلط وي نو هغه د غلط شي اصلاح کول او د هغې نقد کول نیوکه کول دا موږ خپل حق ګڼل دی ګڼوي.
ښاغلی زاهد وایي د یاد پوهنتون رهبري له هیڅ ډول خبر ورکولو او مجلس پرته دای له دندې لري کړای دی. نوموړی وایي که د طالبانو حکومت د دغه ډول وضعیت مخونه نیسي ډیری استادان به دندې پرېږدي او له هیواد نه تښتي تبار سي. بلخوا د ننګرهار پوهنتون یو استاد هجرت الله اختیار چې تازه له هیواد امریکا ته تللی په خپله فیسبوک پاڼه یې په یو متن کې وضاحت ورکړی چې ده ته د تدریس او پوهنتون ته د تګ اجازه نه کېدله. نوموړي لیکلي کله چې په حمل میاشت کې د ننګرهار پوهنتون نوی سمستر پیل کېده او د مقاماتو په غوښتنه ماته مضامین رانه کړل شول او پوهنتون ته د نه تګ خبر راکړل شو، نو له هغې وروسته خدای شته چې ما هم د ځان او خپلې کورنۍ لپاره وی نسبتا مناسبې لارې موندلو ته سترګې غړولې چې له وطن څخه ووزم. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو، خو ویاندې احمد تقا زموږ لپاره له پسې اړیکو پیغامونو پوښتنو ته ځوابونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلی و چې هغه استادان چې د تیر نظام په ادارو کې کار کړای وي د ترفیع ورکولو حق نه لري. د څرګندونو د پوهنتونونو د استادانو خبرګونونه راپارولي وو او له طالبانو یې وغوښتل چې د عمومي عفو په اړه د خپل ژمنو باندې عمل وکړي. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی هڅه کوي په هیواد کې د ټولو میشتو وګړو حقونه خوندي او په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو مده مخکې بی بی سی راپور ورکړی چې د هرات، بلخ او یو بل شمالي ولایت له پوهنتونونو څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 200 استادانو دندې پریښي او له هیواده وتلې دي. مخکې تر دې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلې چې ډیری استادانو یې دندې پریښي چې د استادانو د کمښت له امله یو شمېر مضامین اوس هم نه تدریسېږي.
خبرونو ور اخوا
د خبری مجلې د برخې ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کوو. په څو شیبو کې اوري چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې طالبان هڅه کوي جوړیدونکي جرګې ته خپل خواخوږي کسان راولي.
خو هغه کسان کې چې اسلامي امارت ته یا تابع وي یا د اسلامي امارت غړی وي.
خو سله نوریاس نوري اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک پوسټ او رسپانی د امریکا د هغو په زورګونو په خوانیو افغان همکارانو ته پام اړولې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغه افغانانو ته په خطاب کې وویل که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لري او موږ به تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلې وي. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوسټ په لیکنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کې دوه خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوسټ د مطلب د لیکوال په باور د 2021 کال په اگست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپل ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورسپانه هم په ورته یوه موضوع لیکنه خبره کړې او لیکي د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یو پوزي له افغانستان د هغې افغاني ول اصل امریکایي په استلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي و. مل انلاین لیکي د درې دېرش کلنې مهنا صافي کورنۍ تیر میاشت د امریکا د پوز له احتیاطي پوزي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بند د مهنا صافي په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتیدونکو کسانو سره مرسته کوله. مل انلاین لیکي روف وتوانید چې مهنا صافی را خوشی کړی او د دوبۍ له لارې له هغې سره یو ځای د تیرې پنجشنبې په ورځ د نیویارک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. په مل انلاین کې وړاندې لولو چې مهنا صافی چې د امریکا په نیوجرسي ایالت کې دنیا ته راغلی په می میاشت کې وروسته له هغې د افغانستان جوزجان ولایت یو کلي ته د تلو پرېکړه وکړه چې له خلکو سره د بشري مرستو لپاره یې 3,000 امریکایي ډالر راټول کړي وو. نوموړي غوښتل چې هغه په بېوزلو خلکو باندې وویشي، خو په افغانستان کې له درې اونیو وروسته د طالبانو پولیسو د تحقیق لپاره غوښتې وه او کله چې وموندله چې نوموړي له ویزې او دخولي پرته د افغانستان خاورې ته ننوتې هغه یې نیولې او څو ورځې ورسره بندي وه. د مل انلاین په لیکنه مهنا صافی ویلي دی د خپلې کورنۍ او ملګرو په شمول له ټولو خواوو هغو خبرداریو ته پام نه و کړی چې ویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس خطرونه زیات دي.
د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا ورته سپارښتنه شوی چې داسې خلک دي د خپل سیمو د مالکانو او استادو په توګه وټاکي چې له تیر جمهوریت حکومت سره هیڅ اړیکه نه وي او د طالبانو خوا خوږي وي. د دې په وینا په ډیر احتمال دغه مالکان او استادې به د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا په جوړیدونکو جرګه کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت یو ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې د جرګې د جوړولو اراده لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري د جوړیدونکو جرګې په لړ کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت د سیمایزو چارواکو له لوري ورته ویل شوی چې د خپل سیمو لپاره داسې ملکان او مشران وټاکي چې له تیر جمهوریت حکومت سره یو ورس هم کار نه وکړي او د دوی په خبره د طالبانو د حکومت مخالف نه وي. دوی دا هم وایي چې په ډېرو سیمو کې دا پروسه بشپړه شوی او د طالبانو په معیارونو برابر کسان د سیمایزو ملکانو او استازو په توګه ټاکل شوی دي چې په ډېر احتمال پراتلونکي کې بعد طالبانو لورې په جوړیدونکو جرګه کې ګډون وکړي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد نسیم په دیړه ازادي رادیو ته وویل
ولسوالانو د هر ولسوالي ټول کلیو ته ټول جماعتونو ته مکتوبونه یا لیکونه استولي وو ورته ویلي وو چې تاسو باید د خپل جماعت ملک ته معرفي کړئ. هغه باید داسې جوړ کړي چې په تېر حکومت کې یې په هېڅ ډول کار نه وي کړی له حکومت سره خواخوږی وي. هغه داسې نه ده چې ټول کلیوالو تر منځ رسمي رایه چونه شوې ده یا یو رسمي پروسه درلوده. صرف سره ویلي دي په یو چای اتفاق کړی ده. هغه د ولسوالانو چې کوم شرایط ورته خولو د هغو مطابق
دا کندوز ولایت اوسیدونکو رحمت الله هم وایي د دوی په ولایت کې په مختلفو بڼو نه بیا استازي وکیلان ټاکل شوی خو د اوسنی حکومت خوخه پکې مهمه و.
ځینې سیمو کې د ولس په خوخه دي، ځینې سیمو کې د اسلامي امارات لخوا وکیل ګزاران ټاکل شوی دي. کوم ځای کې چې ولس قناعت نه کوي نو بیا تر ټاکنې شوی دي. خو هغه کسان کې چې اسلامي امارات ته یا تابعی وي یا د اسلامي امارات غړی وي.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن هموایی به له دې چې نور کلیوال او مخکینی سیمایز مشران خبر شي ځانګړي کسان په نخښه شوی او هغوی په پکتیا کې د کلیو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي.
ځینې کسان چې دوی ته وفادار ول یا له دې سره اړیکې وي به له دې چې نور کلیوال یا غلط قوانین شته شوراګانې په جریان کې واچوي هغوی په نخښه کړی ول او هغوی کابل ته تللی ول او هغه کسان به له دې چې کلیوال په دې خبر شي په نخښه شوی دي.
کله یې خو په ولایتونو کې د جرګې لپاره د طالبانو په سپارښتنه د استازو د ټاکلو خبرې روانې دي. بل خو د طالبانو د سرپرست حکومت مرستيال ویان نه مولا سمنګانی وایي دوی اراده لري چې جرګه جوړ کړي خو په خبره لا تر اوسه د جرګې د ډول غډون کوونکو او په جرګې کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه د طالبانو لخوا په حکومتي کچه بحث نه دی شوی.
نو خو هنوز طرح نهایی نه شده.
په دې اړه تر هله وروسته شوی نه ده او د دې افغاني مجمع نوم هم معلوم نه دی چې لویه جرګه به وي، شورا به وي که بل څه. همدا ډول ده هم معلومه نه ده چې په کوم شمیر کسان او څوک د مجمع تر بلل کیږي.
به یې مجمع خواسته می شون.
ښاغلی سمنګانی د لویه جرګې د کمیسون د جوړیدو خبرونه هم رد کړل. سیاسي شنن کای میرویس افغان وایي طالبان په کوردننه د سیاسي مشروعیت تر لاسه کولو په خاطر لسمو دی رئیس د جرګې په جوړولو بوخت دي. خو نو وړي زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ د جوړیدونکو جرګې پر سر اختلافات شته. د ښاغلی افغان په خبره د طالبانو یو ډله په دې ټینګار کوي چې یوازې د جماعتونو امامان دي د خلکو په استازیتوب یو شورا ته راوبلل شي. خو بل ډله بیا وایي چې د دوی ځینی نور ملاتړي دي هم جرګې ته راوبلل شي چې جرګې ته مشروعیت ورکړي. ښاغلی افغان وایي طالبان چې په کوم ډول دا جرګه جوړوي هغه هدف په ترلاسه نه کړي چې دوی غواړي.
دا جرګه چې دوی رابولي په دې جرګه باندې د طالب مشروعیت ممکن ځکه نه دی چې د جرګې خپل دود دی، خپل دستور دی او دوی به د دې جرګې نه هغه کاروانه خستلای شي کوم کار چې دوی ته په کار دی، یعنی مشروعیت. نو ما معلومات دا دي چې دا جرګه به یوازې او یوازې د وړو پاسوي او د مشروعیت یوازې به چې نړیوال اعتبار نشي پکولای.
شنن که یو د کابل په هنتون استاد بیت الله حمیدی وایي طالبان باید د جرګې پر ځای ټاکنو ته لاره هواره کړي. د ښاغلی حمیدی په باور په جرګې کې د ټولو خلکو اراده نه تمثیلیږي او پریکړې ډېر کله د حاکم نظام تر تاثیر لاندې وي. خو که د طالبانو د حکومت له لورې جوړیدونکو جرګه لامل شي چې عمومي ټاکنو ته لاره هواره کړي د هرکلی وړ به وي.
د حل لارې د خلکو رائے ترجو کول او د عمومي انتخاباتو دایرول دي. هو موږ له لوی جرګې څخه د یو پل په هیڅ استفاده کول شو چې په هند کې د خلکو رائے ترجو وشي او د هغه لپاره میکانیزم جوړ شي ترڅو خلک په خپل مستقیم رائے باندې خپل سرنوشت وټاکي او د هیواد راتلونکي زامت پاړه تصمیم ونیسي.
د تیر جمهوریت حکومت په محل هم ګڼي جرګې راو بلل شوې چې خپل پلویان او مخالفان درلودل. خو دا چې د 2020 کال په اگست کې د جګړې لاري وخت رسیدلی طالبان به د ولسی مشروعیت ترلاسه کولو په نیت په جوړیدونکو جرګه کې د افغانستان د ستونزو د حل او له دنیا سره د تعامل په خاطر اساسي پریکړې وکړي که یا هم یوازې ولوټه بکیک دی او لوبو به پرې تیر شي. د هغه پوښتنه ده چې ځواب به یې وخت روښانه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې لس میاشتې تیریږي، خو تر اوسه لا یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دې تر څنګ د طالبانو حکومت په کور دننه هم د عدم مشروعیت له ستونزې سره مخ دی او دوی فکر کوي چې که کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي دا کار به یې نړیوال مشروعیت ته هم لاره هواره او حکومت به یې په رسمیت وپیژندل شي. خو نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط لري چې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو، د دوی د زده کړو او کار برخې ته پاملرنه، د لګکیو د حقونو خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون دی.